Radio.
شنبه د چاردی دیار لسمه د 2020 میلادي کال د جنوري 2مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشوم ترو بجو په منځني سپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولای شي. روانه خبرونه زحمت شبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وای چې د خبریالانو او مدني فعالانو وژنه د افغانانو د روحي د ځپلو او د آزادو ژغونو د غلي کېدو په هدف کې شي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن بیا ویلي دي چې د بیان پر ازادۍ بریدونه بوګنوند کړي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو تفصیل درکو. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وژنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی دی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په 50 کلونو کې 55 تنه افغان ژورنالیستان د بیان د ازادۍ په لاره کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. بخشنی سره د خبرونو سرټکی د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وی حکومت د خبریالانو د هدفي وژنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. افغان حکومت د کابل پر پانتون د نیول شویو بریدکوونکو یو تن په اعدام محکوم کړ. ایران غواړي چې د یورانیم غني کول په سلو کې شلو تل وړ کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وژنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 50 کلونو کې 55 تنه افغان ژورنالیستان د بیان د ازادۍ په لاره کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
دا چې دولت د قاتلینو په نیولو او رسنیو ژورنالیستانو په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی، موږ له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او بې پولو ژورنالیستانو ټولنې غوښتنه کوو چې زموږ مظلومانه غږ دې راسره پورته کړي.
دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې د غور ژغ راډیو مشر او خبریال بسم الله عادل پرون په مرکز فیروسکو کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شو. د خبریالانو د دفاع کمیټې او کابل پرس کلب له رسنیو غوښتي چې د دریو ورځو لپاره د حکومت اړوند خبرونه تحریم کړل. عادل پنځم خبریال دی چې په تیرو دوه میاشتو کې وشل کیږي. د دې وژنو مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طرحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون د غبرګولي په 12مه پر ټویټر لیکلی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی، خو ښاغلی آریان په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. تر دې مخکې د افغانستان سترې محکمې په داعش کې د غړیتوب د ماینونو د ایښودلو، انسان تښتونی او د چاودیدونکو موادو د لیش په تورونو عادل ته د اعدام او څلورو نورو کسانو ته د 1215 کلونو ترمنځ د حبس په بیلابیلو دورو د محکومیت خبر ورکړی و. سترې محکمې ویلي چې دا حکم ابتدایي دی او تورن کولی شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. پر کابل پوهنتون حمله د لړم په 12مه د دوو کسانو لخوا وشوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت داعش ډلې ومانه، د رسمي شمیرو له مخې 22 کسان مړه او نږدې 13 نور ټپیان شول. ایران په پام کې لري چې د یورانیمو غني کول په سلو کې شلو تل وړ کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په اداره کې د روسي سفیر میخائیل اولیانوف د جنوري په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې IAEA عمومي مشر رافائل گروسی د دې ادارې د مشانو بورډ ته د ایران د پلان په اړه خبر ورکړی. په ویانا کې یو ډیره ډیپلوماټ هم رویټرز ځان ستایید کړي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA خپل غړو هیوادونو ته په یو راپور کې د ایران د اهدافو خبره یاده کړي، خو په دې اړه د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه کړې ده. د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې تهران یورانیم یوازې په سلو کې تر 3.8 پورې غني کولی شي، خو اوس مهال یې دا اندازه په سلو کې 4.5 ته لوړه کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې که تهران د دې موافقې اصول رعایت کړي او د بالستیک توغندیو د پروګرام او د نیابتي ډلو د ملاتړ په څیر له نورو لانجو لاس واخلي، نو متحد ایالات به یو ځل بیا دې موافقې ته ور وګرځي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي غواړي په دې ایالت کې د هندوانو یو معبد چې د تونلارو وسلوالو لخوا ویجاړ شوی له ایالتي بودیجې ورخوي. د پېښور په 100 کیلومتره کې په کرک سیمه کې د هندوانو دا معبد د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 1 نیټه وسوځول شو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر کامران بنګش پرون د جنوري په 1 نیټه فرانسفر سرژانس ته وویل چې د دې معبد د ویجاړېدو او سوځېدو له کبله سخت خواشینی شوی دی. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د دې معبد د سمدستي جوړولو امر کړی دی. د پاکستان پولیسو ویلي دي چې د دې معبد د سوځولو په قضیه کې د لاس لرلو په تورې شپږ مشکوک کسان نیولې دي. په پاکستان کې چې په سلو کې 90 کسان مسلمانان او په سلو کې یوازې 2 هندوان دي، د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تشدد او تعصب دود دی. البته په دې هیواد کې یو شمېر عیسویان هم شته. په خیبر پښتونخوا کې د دې عبادتځي د سوځولو په وړاندې په هند او پاکستان په کراچي ښار کې پراخ اعتراضونه وشول. دا سادی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د خبریالانو وژلو ته د خبریالانو د ټولنو اندیښنې در سره شریکو.
کابل پریس کلب او ژورنالیستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو ژورنالیستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د 3 ورځې د دولت خبرونه نه خپروي.
خبریالان څوک وشني او هدف یې څه دی؟ په دې اړه د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د اجرایي رئیس نظر لرو.
دوی غواړي چې د بیان ازادي او آزاد رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي دا باید ختم شي.
2020 کال به د افغانانو لپاره څرنګه وي؟
تشنج به دوام لري. ټولې د مبارزې په جریان کې د دې امید شته چې جاري کال نوی کال به انشاءالله د سولې کال وي او د 2020 نه به ډېر ښه وي.
او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
زما مسلک چې زه فلم بردار یم تقریبا زیو 3 کاله کېږي څه زیاته یکمه.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشوي د خبريالانو او مدني فعالانو د وشلو هدف داده چې د افغانانو روحیه مړشي او خپلواک شغونه غلي شي. شهرزاد اکبر دا خبره وروسته تر دې وکړه چې پرون په غور کې یو افغان خبريال ووشل شو. بل لور ته د دې پیښې په تړاو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت سرپرست راس ویلسن وویل چې د بیان پر ازادۍ حمله بوګنون کړي او باید پای ته ورسی شي. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټې هم خبرګون شولې. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د رسنیو کورنۍ د 2020 کال لومړۍ ورځ په غور کې د یو خبريال د مړینې په خبر پیل کړه. د خبريالانو د ملاتړ ټولنو د بسم الله عادل پر وژل کېدو د خبرګون پترس کې د خبريالانو غوښتي دي چې د 3 ورځو لپاره د افغان حکومت لخوا خبر شوي خبرونه نه خپروي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې او کابل پریس کلب پرون د خبرګولي په 12 نیټه په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د دفاع د کمیټې مشر عبدالمحید هاشمی لازادی رادیو سره په خبرو کې پر نړیواله ټولنه، ملګرو ملتونو او د بیپولي خبريالانو پر ټولنه غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو پر خلاف غږ اوچت کړي.
کابل پریس کلب او ژورنالیستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو ژورنالیستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د 3 ورځې د دولت خبرونه نه خپروي، څو دولت د قاتلینو د نیولو، سزا ورکولو او دغه ډول د رسنیو ژورنالیستانو د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه نه وي اخیستي.
د غور غږ راډیو مسؤل او خبریال بسم الله عادل په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې پر خبریالانو د هدفي حملو 5 قرباني ده. له دې مخکې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په هلمند کې، د تلو ټلویزیون پخوانی ویاند یما سیاوش په کابل کې، د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند په جلال آباد کې او خبریال رحمت الله نیکزاد په غزنی کې ووژل شول. د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر ښاغلی هاشمی وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د رسنیو کورنۍ خپل 55 غړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې وضعیت د دوام له کبله اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې 2021 کال د دوو ملکی فعالانو یعنی په غور کې د یو خبریال او په کابل کې د بغلان د یو مدني فعال په ترور پیل شو. د میرمن اکبر په وینا دا هدف یې وژنې د دې لپاره کیږي چې د افغانانو روحیه مړه او خپلواک اوازونه غلي شي. د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د یکشنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دفیر هم د بسم الله عادل وژنه غندلې او په یو بیان کې ویلي د بیان پر ازادۍ او هغو کسانو حملې چې ټولنه له بدلونونو خبروي بګنوونکي دي او باید پای ته ورسیږي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنې وایي حکومت د رسنیو پر کارکوونکو د حملو د عملانو په نیولو کې پاتې راغلی. حکومت وایي د وروستیو هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، خو طالبان په دې حملو کې لاس لرل ردوي.
په غور کې د غور ژغ راډیو مسؤول بسم الله عادل د نامعلومو وسلوالو په ډزو پرون ووژل شو. دا په وروستیو کې 5 خبریال دی چې په دې ډول په افغانستان کې وژل کیږي. خبریالان څوک وژني؟ عصمت څاروان په دې موضوع د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې له اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی سره مرکه کړې. ښاغلي صدیقي په پیل کې د دغو وژنو په اړه وویل. وبخښي توحیدی، بخښنه غواړم ښاغلي توحیدی، د دغو وژنو په اړه د مرکې په پیل کې وویل.
او دا موشته ثابته ای چې خبریالان د دوه میاشتو نه رئیس په نخه کېږي او خبریالان وژل کېږي. دا چې څوک د دغه حملات تر شا ولاړ ده داسې بربند نه ده. موږ کره معلومات نه لرو. دولت وایي چې دا طالبان دا کارونه کوي، طالبان وایي چې موږ نه کوو. کله داعش مسؤلیت اخلي، کله هم نه اخلي. هغه شی چې مشخص دی او معلوم داره دی دادی که خبریالان په افغانستان کې نور خوندی نه دي. په حمله کېږي، هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په غور کې، هم په هلمند او غزنی کې، او ممکنه ده چې په نور ولایت کې هم داسې پېښې را تکرار شي.
تاسو اشاره وکړه چې دولت وایي چې طالبان دا کار کوي او طالبان وایي چې دوی دا کار نه کوي. ستاسو کمیټه چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه ده، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه تحقیق نه دی کړی؟ ځکه چې تر څو چې خبریالان په خپله ونه وایي او تحقیق ونه کړي چې په دوی باندې څوک حملې کوي، هغه کسان چې حملې کوي هغوی ممکن همدې لړۍ ته دوام ورکړي.
مونږ د دولت سره په تماس کې یو. د دولت سره غوښتنه مونږ چې مونږ ته داسې کره معلومات ورکړي، اسناد هم را شریک کړي. هغه اسناد او مدارک په اسناد مونږ نړیوالو ته درخواست وکړو چې پیل شوی دي دا ودروي. که طالبان نه دي نور کړی دي باید دا افشا شي او نړیوالو او د افغان حکومت او طالبانو په مشارکت دا مشکل به حل شي. ملل متحد امنیت شورا ته مونږ یو لیک راوستو او همدغه ته د حکومت سره مونږ په تماس کې یو. خو متاسفانه نړیوال ملګري زمونږ د ملاتړ کوي د اعلامیو په اساس او د بایزا چې خپروي. خو داسې عملي پلان تر اوسه پورې جوړه شوې نه ده او مونږ هم نه پوهېږو چې خبریالان ولې په نخه کېږي او څوک دا کار کوي. یوازنی شی چې مونږ په خپل تحلیل کې لرو دا دي چې هر کړی وي، هر سازمان د دې د حملو تر شا ولاړ وي، خو دوی غواړي چې دغه بیان ازادي او آزاد رسنۍ چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا باید ختم شي.
دولت مثلا د په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال د قاتلینو د نیولو خبره وکړه. دغه راز په ننګرهار کې د ملالی او همدارس په غزنی کې د الجزیرې د خبریال د قاتل د نیولو ادعا وکړه او بیا یې ویډیو هم خپره کړه چې قاتل اعتراف کوي. دغه ادعاوې تر څه حده پورې د باور وړ دي او ستاسو قناعت حاصل کړی دی؟
متاسفانه زمونږ یوازنی هغه اعترافات داسې اعتماد نه چلبی. خو اصلي مسله دا ده چې باید دا کیسې ټول افشا شي. مونږ غوښتنه د حکومت دا ده چې دا په یو ویډیو کې هغه ونه کېږي، هغه بسیا ونه کېږي.
تاسو وایئ چې په ویډیو بسیاینه ونه کې نو څه وکړي ستاسو په نظر په څه شکل سره کېدای شي چې ستاسو قناعت حاصل شي؟
اسناد مدارک کره معلومات دا کیسې باید افشا شي چې د چا پورې تللې دي، د اشخاص څنګه راځي، څنګه دوی خپل اهداف ترسیږي.
صدیق الله توحیدی،
آزادی خبری مجله اوري.
و په جواب 15 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه وو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
سٹارز اینڈ سٹرایپس رسپانه لیکلی دا ولسمشر ټرمپ اداره د هغو استخباراتي معلوماتو پر تاییدولو کار کوي چې خي چین په افغانستان کې وسلوالو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د پیسو وړاندیز کړي. په دې اړه د امریکا یو خبری وی پانی د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکړی وو. په دې رپورت کې ویل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار څو اونۍ مخکې د دې رپورټونو په اړه ولسمشر ترامپ ته معلومات ورکړي. شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ورته رپورټونه د روسیې په اړه خپاره شوي وو. د جون په میاشت کې نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې دا وکړه چې د روسیې د پوځي استخباراتو یو یونټ له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي او برتانوي سرتیرو په شمول پر ائتلافي ځواکونو د بریدونو پر سر نقدي جایزې منلې وي. سٹارز ان سٹرایپس ورسپانه په دې اړه تازه لیکنه کې وایي د روسیې په اړه دا رپورټونه ولسمشر ټرمپ هغه مهال رد کړي وو او د پولیټیکو مجلې د یوې خبریالې له خولې زیاتوي اوس چې بیجنګ له هماغه تورونو سره مخ دی چې شپږ میاشتې مخکې ورسره مسکو مخ وو، نو د ولسمشر ټرمپ اداره ډېر مختلف چلند ورسره کوي. لیکنه وړاندې د یو چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار اوبراین نه یوازې په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ورکړي، بلکې په اړه یې د بحث لپاره د ډسمبر په 22مه د ملي امنیت د شورا د پالیسۍ د تنظیم د کمیټې غونډه وربللې وه. کویت ټایمز ورسپانې په کندهار ښار کې په تیرو شلو کلونو کې راغلو یو بدلونونو ته اشاره کړې او په دې برخه کې د ځوانانو لپاره د ښوونې، سپورت او تفریح په برخه کې د بیلابیلو رامنځته شوو ښوونیزو، سپورتي او تفریحي فرصتونو یادونه کړې چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نه و موجود. ورسپانه لیکي په کندهار ښار کې افغان ځوانان ویره لري چې که طالبان بیا راشي نو دوی به له دې فرصتونو ګڼ له لاسه ورکړي. خلیج ټایمز بیا د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د راتلونکو یو ورځنۍ نړیوالو لوبو په اړه چې متحده عربي اماراتو کې کیږي لیکنه کړې وایي د دې لوبو لپاره تر کوربه افغانستان میلمه ټیم مخکې رسیدلې. ورسپانه لیکي د افغانستان د کرکټ بورډ لا د دې لوبو لپاره لوبډله نه ده اعلان کړې چې ویزې ترلاسه کړي او متحده عربي اماراتو ته ورشي. تمه کېږي چې د دواړو هیوادونو لوبډلې به د جنوري د 13مې او 23مې نیټې ترمنځ د شیخ سعید لوبغالي کې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دو سره یې وشتم کال پیل شوی دی او نن یې دوهمه ده. یو شمیر عام افغانان او د چارو کارپوهان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوري خبري او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل په دغه کال کې د افغانستان لپاره مهم موارد ګڼل کیږي. نور په دې تحلیلي راپور کې
2020 کال د افغانانو لپاره خونړی کال وو. تاوتریخوالی لا هم دوام لري، خو یو شمېر عام افغانان او سیاستوال یوې تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي ختمېدو ته سترګې په لار دي. د سولې د دویم پړاو خبرو پایله له افغانستانه د امریکې ځواکونو وتل او په متحده ایالاتو کې د جو بایډن واک ته رسېدل او ورسره احتمالي بدلونونه هغه موارد دي چې په 2020 کال کې د افغانستان لپاره مهم بلل شوي. د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړی فاروق مجروح په 2020 کال کې د سولې په خبرو کې پرمختګ ته هیله من دی.
د دواړو لورو ترمنځ د سولې روانو مذاکراتو ته په پام د افغانستان د سولې له مذاکراتو د نړیوالو ملاتړ په امریکا کې د جمهوري ریاست بدلون په جنیوا ناسته کې د افغانستان له حکومت د نړیوالو ملاتړ دا تمې زیاتوي چې روان کال به د افغانانو لپاره غوره کال وي.
افغانانو افغان ها باشه.
خو خغل مجروحوی پا روان زیگ دیسکل که لافانستان دا امریکیز وکن و بطل دا دخه هواد دخل کندخنی زیادی کردی. دا امریکا متحده ایالاتو دا تیر میلادی کال پا نوامبر میاشت که اعلان وکر چه دا 2021 میلادی کال دا جنواره پا میاشت که با پا افغانستان که دا خپل سایت روشمیر لسلور نیم زرو دو نیم زرو تراکم کردی. پا فبروری میاشت که دا امریکا و طالبان ترمنز دا لسلیک شوی حکره لمخی تمه که چه دا روان میلادی کال دا میمیاشت پا نیمایی که چول امریکیز وکنه لافغانستان ووزی. خوش شرط ورته داده چه دا اصول خبری مثبت پایله ورکړي او له تروریزم سره په مبارزه کې د طالبانو شمنې په واقعیت بدل شي. بلخوا د افغانستان پخوانی لوی درستیز شرمحمد کریمي له امنیتي پلوه 2021 میلادي کال د افغانستان لپاره له کړکیچونو ډک کال یادوي.
2021 کال د حوادثو او واقعاتو د جریان په نظر داشت دفتن به د سولې او آرامۍ کال نه وي. تشنج به دوام لري. ټولې د مبارزې په جریان کې د دې امید شته چې جاري کال نوی کال به انشاءالله د سولې کال وي او د 2020 نه به ډېر ښه وي.
ښاغلی کریمي وایي د نړیوالو ځواکونو وتل به د افغانستان په امنیتي وضعیت بې اغېز نه وي او ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه دې له لوژستیکي پلوه پیاوړي شي. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د روانې جنوري میاشتې په 15مه پیل شي. یو شمېر افغانان په 2021 میلادي کال کې د تحولاتو او بدلونونو په اړه ویشلي نظرونه لري. د کابل ښار اوسیدونکی منصور وایي
په 2020 کې سلحانو تاریز دیر و دیر زمونږ ځوانان مړه شو خدای وبخي او په 2021 کې مونږ غواړو چې صلح شي، آرامي شي، مونږ آرام زندگی وکړو.
خو حزب الله بیا نه هیلی دی
ځکه چې 2020 کال دغه مونږ ګورو ډېر زیات وضعیت خراب، انفجار اخوا دیخوا مثال دغه ده چې ډېر زیات وضعیت خراب ده. سوله وایي خو بیا د هغې باوجود هم مازیګ انفجار کیږي، نفر مری پکې، عوام غریب خلک پکې دي. دغه امیدواری مونږ نه وینو چې بیا زمونږ وطن کې به سوله راشي او مونږ به په امن کې شو.
منصور او حزب الله هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتو په اړه اندېښمن دي. د دوی په باور د دغو ځواکونو وتل به افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ورټل وهي. د یادونې ده چې په 2020 زیږدیز کال کې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په پیل سره په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې او دغه شان د خبریالانو، مدني فعالانو، دولتي کارکوونکو او د ملکیانو هدفي وژنو هم زور اخیستی.
تاسو له پیغامونو
زه په سیفي لمنیم د کابل د بګرامۍ د ولسوالۍ څخه مې اړیکې نیولې. زما هیله ده زما دا پیغام تاسو نشر کړئ. یا خو په افغانستان کې د انټرنیټ بیې لوړې دي، تقریبا 1 جیبی انټرنیټ قطبي په 300 افغانۍ ورکوي او بل دوی وخت کم دي، حج اکثر دي 1 میاشت وخت ورکوي. په نورو هیوادونو کې که موږ وګورو نو له 1 میاشتې څخه نیولې بیا تر 6 میاشتو پورې د انټرنیټ وخت وي. دا تا کټه ته یو چې وینډ لري چې څنګه مشروع وخت لري که پاندو چې دی انټرنیټ ته هم یو ځای وخت لري. په فعل لرم کې د مهاجرت وزارت او خصوصي شرکتونه مهاجرت شرکتونه دې په مو کې توجه مو مننه.
نو سلامونه د تاسو ټول اوریدونکو ته ورسره سلامه د ارغنده او لوګر او پرچرخي د کومې خامې لارې چې زغت موټران چې په تګ را تک وي اکثره د موټر په خپلو ټیرو سره کوم یو مان دوه منه خاوره چې د کابل ښار توري عامل د خامې سړک دي چې ټوله ګرد خاک دي واد د شپې چې جوړ کړای دي دغه خاورې ډېرې دي چې دا مشکلی خلکو ته ایجاد کړی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په دې برخه کې یو نړیواله موضوع راخلو. د بوسنیا هرزګوینیا حکومت د نړیوالو له انتقادونو وروسته د هغو کډوالو لپاره چې دوه شپې په سړه هوا کې تیرې کړي خیمې چمتو کړي دي. د کډوالو چې ښځې او ماشومان هم پکې دي پرون وروسته له هغه دا مرسته ترلاسه کړه چې د اعتراض په دود یې د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او د یو لاریون په ترڅ کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بوسنیا هرزګوینا حکومت د کډوالو د بشري بحران د حل لپاره د هڅو په ترڅ کې هغو کورنیو ته خیمې ورکړي چې 13 اونۍ یې کمپ وسوځید او دوی دوه شپې په سخته یخنۍ کې بې اثرې پاتې وو. د بوسنیا پاوز د جمعې په ورځ سلګونه کډوالو ته چې افغانان هم پکې دي خیمه ورکړې. څه باندې یوه اونۍ مخکې د کرویشیا سرحد ته نږدې د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته د بوسنیا پر حکومت له دې کبله چې شاوخوا زر تنه کډوالې بې سرپناه پریښي دي سخت انتقادونه وشول. د بوسنیا پاوز پرون د مرغومې په 12مه نیټه وویل چې کډوالو ته د خیمو د درولو په عملیاتو کې شاوخوا یو نیم سل سرتېرو برخه اخیستې وه. د دې کمپ ټولې چارې IOM یا د کډوالو نړیوال سازمان ترسره کوي. پرون له دې مخکې د کډوالو په یوه اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ څو نړیوال له هغو سختو شرایطو چې دوی په بوسنیا کې ورسره مخامخ دي خبر کړي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې اعتراض په ترڅ کې سلګونه کډوالو د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او په لیکلو شعارونو کې له نړیوالو مرسته وغوښته. بوسنیایي چارواکو په روانه اونۍ کې اعلان وکړ چې دا کډوال له لیپا کمپ څخه په مرکزي بوسنیا کې د پوځ یوې پخوانۍ اډې ته لیږدوي، خو دا پلان عملي نه شو ځکه د سیمې اوسیدونکو اعتراض وکړ. دا کډوال د 24 ساعتونو لپاره د بسونو په کتار کې ناست و، خو وروسته له دې چې د لیک پلان یې رد شو بیرته د لیپا سوځېدلي کمپ ته راوستل شول. په تیرو 2 شپو کې د کډوالو د ځان د تودولو لپاره اورونه لګول. بوسنیا هرزګوینا د هغو زرګونه غیر قانوني کډوالو پر لاره پروت دی چې د منځني ختیځ، افریقا او آسیا له جګړه ځپلو هیوادونو څخه تښتي او اروپا ته ځي. دوی اکثرا د بوسنیا له شمال لویدیځې څنډې څخه چې د اروپایي ټولنې لغړی هیواد کرویشیا سره ګډ سرحد لري اوړي، او له هغه ځایه غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي. خو ډیری دا کډوال چې ښځې او ماشومان هم ورسره وي په کرویشیا کې د سرحدي پولیسو او په بوسنیا کې د سیمه ییزو اوسیدونکو له تشدد سره مخامخ کیږي.
لنډ خبرونه. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وشونو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 5 کلونو کې 55 تنه افغان ژورنالیستان د بیان د ازادۍ په لاره کې قربان شوي، خو حکومت په دې برخه کې سم اقدام نه دی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طرحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آرین پرون د غبرګولې په 12مه پر ټویټر لیکلي چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی. ایران په پام کې لري چې د یورانیمو غني کول په 30% لوړ کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په اداره کې د روسیې سفیر د جنوري په لومړۍ نیټه په خپل ټویټر پاڼه کې دا خبره وکړه او وی ویل چې د دې ادارې د مشانو بورته د ایران د پلان پاړه خبره ورکړې ده. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي غواړي په دې ایالت کې د هندوانو یو معبد چې د سخت دریځو وسلوالو لخوا ویجاړ شوی له ایالتي بودیجې ورخوي. او د بوسنیا هرزګوینیا په جنوب لویدیځ کې اتتنه د کاربن مونوکساید ګاز د تنفس په نتیجه کې مړ شوی دی. اوسم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاستئ؟
زما نوم نوید ده، د شهید اوسندل.
ستاسو مسلک څه دی؟ ستاسو په دکان کې زه ګورم دلته د کامري تصویرونه دي.
زما مسلک چې زه فلم بردار یم.
اها، د خوخیو د محافل او ناتاسی فلم برداری کوي؟
اوا
ډیر ښه. څنګه څومره موده کیږي چې تاسو دا کار ترسره کوئ؟
تقریبا زیو 3 کاله کیږي، څه زیاته یکبه.
ډیر ښه. فلم برداری مو چیرته ده، چا نزده کړی ده؟
زه خو پیښور کې وم، هلته کې پیښ زموږ استاد ته اوس هم هلته کې ده، هغه سره زده کړی وم، شاګرد وم، اوس دلته راغلی وم زه خپله کار.
ته په یوازې ځان ځې فلم برداری کوي که نه نور کسان هم درسره دي؟
والا فعلاً خو یوازې ما، خو زمان دیوالان بله بله دوکان جوړ کو، یوازې ما یوازې کار کوم.
په یوه محفل کې تاسو چې یو محفل دی، یو د خوښۍ محفل، یو د واده محفل، تاسو فلم برداری کې څونه پیسې ورنه اخلئ؟
والا فرق لري نو، کامرا فرق لري، پیسې 2000 هم ده، 3000 هم ده، شپې یو شپه بند سال کار کوو، 2000 کې کار کوو، 3000 کې کار کوو.
بیا کوم عکسونه چې تاسو اخلئ هغه خپل جوړوي، هغه خپل فوټوشاپ کوي او چاپوي؟
نه، مونږ خپل کس لرو، بل چاته به ورکوو.
بیا د عکسونو د چاپ نورې جلا پیسې اخلئ؟
هغه خو به یوازې بل حساب ده. یو فلم برداری مونکو بیا زیدت بل چاکی اغا با علایده پیسی اخلی
دیو محفل دا پارا یو کامرامین یا یو فلم بردار کفایت کهی؟
والا کهی نو زداغا خپلا محفل والا خواق دا پیشش یو کامرا اخلی دو کامرا اخلی آمانو سو یو بندیم کار کهی
پیو بندیم کار کهی تاسی پیو کهوی؟
مونگ پیو
تروس بعد زهن که دیر دا خوخی و محفلون رازی کم یو محفل چه تا تا دیر جالب و که دیشی دی
والا جالب نشته و محفل ده نو محفل تیری که نو سه جالب جالبیت چه نره
آها دیر خواه لخپل کارا خوش آلائی
خدا او راست تیری که نو اوز فیلال قرانتین ده سب شپا گوه میاشته که گی وزگاری اونو
پا در شپا گوه میاشته که چی وزگاره یسته چنگا مصرف مو چنگا کوای لکمه کوای
والا او راست تیری که نو سب بکو مجبوری ده نو چه مجبوری ده نو او راست چه
سمده دیر منه
آه میروانه